د ماسپښین 2 بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي برکور بیم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړي السلام علیکم. په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن اعلان شو، په دې ډله کې کوم کسان راغونډ شوي دي؟ د پاکستان او افغانستان د مشانو د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو مخبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز سره نږدې د موټر بم چاودنه شوې ده، او د انډونیزیا په مرکز جاګارتا کې نن چاودنې شوې دي او ورسره جوخت ډزې پیل شوې دي. د دغو یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
د انور الحق هدی په مشرۍ د افغان حکومت په وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونه غړي او عام خلکو نن په ولاریون کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش غوښتونکي شول، او په فرا کې نن په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. پوره خبرونه د افغان حکومت په وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دغه اپوزیسیون مشر انور الحق هدی نن ویل چې د پمشرۍ اپوزیسیون یا نوی ملي جبهه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري، او د اوسنۍ ټولو کړکیچونو د حل لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتونکي دي. خغلی هدی ویل چې د اوسنۍ حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي، او له خلکو سره شوې ژمنې نه دي پر ځای شوي. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې اوریدلای شئ. د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونه غړي او عوام خلکو نن په ولاریون کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش غوښتونکي شول. لاریون کونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل او په دې برخه کې هر ډول سیاسي او قانوني خنډ هوار کړي. لاریون کونکو خپل لاریون د کابل له بهارستانه پیل کړ، خو کله چې لاریون ورو ورو په تاوتریخوالي بدلید او د حکومت د مشرانو عکسونو ته اور اچول کېده، د پولیسو لخوا مخه ونیول شوه. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې له سړک نه د یو بس په اوښتو سره درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د فراه د والي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د هرات کندهار په لویه لار له سړک نه یو خوړ ته د 303 ډوله بس موټر په غورځېدو سره وشوه، او زیانمن شوي کسان ټول د فراه اوسیدونکو چې هرات ته روان وو. ښاغلی مهري وویل د پیښې ټپیان د درملنې لپاره هرات ته انتقال شوي، او پیښه د موټر چلونکي د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه. او په پکتیکا ولایت کې د 6.5 میلیون افغانۍ په لګښت دیرش کلیوالي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیکا والي امین الله شارق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د څښاک اوبو لپاره د څاګانو کیندل، د سړکونو او پلچکونو جوړول، او د جرګو او مرکو لپاره د ځانګړیو سالونونو رغول شامل دي. د ښاغلي شارق په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې بل دغو پروژو نه څه باندې 3000 کورنۍ برخمنې شي. نو د افغانستان مربوطو مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به صادق رښتینی در واوروي.
د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې یو موټر بم چاودنی 15 کسان وژلي او کم تر کمه 19 نور ټپیان کړي. د ترکیه چارواکي وایي چې دغه بم چاودنه تیر شپه په دیار ایالت په چنار ښار کې چې اکثره اوسیدونکي کوردان دي رامنځته شوې. ویل کېږي چې دوه کسان په چاودنه کې وژل شوي او درې نور د چاودنې ځای ته نږدې د یوه تعمیر د چپکېدو له امله وژل شوي دي. د چارواک په وینا تر چاودنې وروسته حمله کوونکو د پولیسو پر مرکز د راکټ او ماشیندار ډزې کړي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دي منلې، خو د ترکیې چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې د کوردستان د کارګری ګوند لاس لري. د ترکیې په چنار کې دغه حمله یوه ورځ وروسته تر هغه رامنځته کیږي چې د دې هیواد د مرکز استانبول په سلطان احمد سیمه کې لس تنه جرمنیان ووژل شول. ترکیې ویلي چې د استانبول په دغه چاودنه کې د داعش ډلې وسلوالو لاس درلود. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې نن چاودنې وسوې او ورسره جوخت ډزې پیل شوې. پولیس وایي چې لږ تر لږه یو چاودنه شایي انتحاري وي. لږ تر لږه شپږ چاودنې سوې او شاهدان وایي چې درې مړې لیدلې دي. یوه چاودنه د قهوې په مشهوره کافي سټار بکس کې سوې، او وروسته امنیتي ځواکونه لیدل سوي چې د دې کافي ودانۍ ته ننوتل. د جاکارتا پولیسو په ټویټر لیکلي چې یوه چاودنه د سارینا مال په نوم د پلورنځیو مخ ته سوي چې د انډونیزیا د پلازمینې اصلي او لوی تجارتي مرکز دی. پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له دغه مرکز او د هغه کړکیو لیرې اوسي چې ویره ده ممکن هلته نورې چاودنې وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ورسره لدې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اتمی پروګرام د موافقې په اساس خپلې کلیدي ژمنې پوره کړي، شای په راتلونکو څو ورځو کې دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم سي. ښاغلی کیری پرون چهارشنبه وویل ایران د موافقې له غوښتنې سره سم د عراق د درنو اوبو د ریکټر ویجاړولو ته خورا ورلنسوي. د همداراز ویل یوازې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر ماته حال راکړ چې د اټومي ریکټر پلاتیوم نور نسته او په څو ساعتونو کې به ویجاړ او له کانکریټو ډک سي. د همداراز ویل کله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره تصدیق کړي چې ایران موافقه اجرا کړې، بندیزونه به لیرې سي. او یو عراقي پناه اخیستونکی چې ویل کیږي د داعش ډلې ملګری به وي او غوښتل چې د امریکا د تگزاس ایالت په یو لوی مارکیټ کې بم ځای پر ځای کې په بند محکوم شوی. عمر سید الله هردان په 2009 میلادي کال کې د تگزاس ایالت په یوستن ښار کې پناه اخیستې و. ویل کیږي چې دی د تورستي ډلو سره په همکاري تورن شوی او پر خپلو کړنو اعتراف کړی. د عیني شاهدانو تر خبرو وروسته چې هردان یې د تگزاس په یو مارکیټ کې د بم ایښودو په جرم تورن کړ، قاضي د نوموړي د بند حکم صادر کړ. د هردان د نیول کېدو سره د تگزاس والي د ولسمشر اوباما د مهاجرینو پر سیاست انتقاد کړی. نوموړي د جمهوري غوښتونکو ګوند څخه د مهاجرینو پر سیاست د بیا کتنې غوښتنه کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د حکومت اپوزیسیون اعلان شو. وړاندې مو له دې خبرو چې کوم کسان په دې ډله کې راغونډ شوي دي او هدف یې څه دی. د اپوزیسیون په اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیسته.
اپوزیسیون په حقیقت کې د حکومت مخالف نه دی. حقیقت کې اپوزیسیون د حکومت همکار دی.
خو د اپوزیسیون وایي چې باید ورلمخه انتخابات وشي. د افغانستان د ولسمشر او د پاکستان د سریاسم د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو مو خبرو. د نورستان والی د دغه ولایت وکیلان د طالبانو په ملاتړ تورنوي.
زما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ته کېم ده، هغه ټیکه داران دي د دې لپاره چې صرف ټیکی واخلي. همدغه منطقه کې طالبانو ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوي ترنبوت.
د لوبو له میدان پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ د راتلونکو پروګرامونو له جزئیاتو خبرو.
دا افغانستان کې زبور لمدا پلان ده چې دا د بشپړ غوښتوب لرونکي هیوادونو سره چې لوبې اخلي تر سره کوي، تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښهوالی رامنځته شي.
د کور کلی په پروګرام کې مو د یو دود مسله څېړلې.
په هغه باندې چې مړی وشي یا لک روپۍ یا زیات یا کمې، هغوی په هیڅ صورت نه لري.
د افغانستان د نوی ملي چپې په نوم سیاسي اپوزیسیون د خپل موجودیت د اعلان ترڅنګ په هیواد کې ژر تر ژره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د دغه چپې غړیو نن د ملي وحدت حکومت د خپل ژمنو په عمل کېدو کې ناکام وباله. قسیم سولمل د ملي چپې د پرانستولو غونډې ته نن ورغلی دی او جزئیات یې راکوي.
د ملي جبهه په نوم نوې جوړ شوې سیاسي اپوزيشن ټینګار کوي چې له قانوني لارو د حکومت بدلون په افغانستان کې روانې نخواله لمنځه وړلای شي. دغه جبهه غړو چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي د بیلابیلو ګوندونو غړي او مدني فعالان پکې غړیتوب لري، د پنځشنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. د ملي جبهه مشر او د سوداګرۍ او مالی پخواني وزیر انوار الحق هادي غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د ملي وحدت حکومت باید خپل ځای بل حکومت ته پرېږدي.
دا افغانستان د ملي جبهه په ان دا افغانستان تسمن د ملي وحدت حکومت باید په قانوني ډول خپل ځای د تازه انتخاباتو لري له اساسي قانون سره سم یو نوی مشروع با کفایت او صادق حکومت ته پریږدي.
شغل هدی ویل چې د ملي وحدت حکومت جوړش د اساسي قانون خلاف دی او په خبره حکومت د مشروعیت له بهران سره مخامخ دی. د زیاته کړی چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت، اقتصادي ودی، شی حکومتوالۍ او نور برخو کې پاتره غلی دی او د غرض د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د حکومت د روانو هڅو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. د افغانستان ملي جبهه همدارنګه خبرداری ورکوي چې حکومت شاید د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړه نسی کړی او اوسنی حکومت په همدې شکل دوام وکړي چې په هغه صورت کې به د دوی په وینا پر وړاندې قانوني مبارزه پیل کړي. په همدې حال کې د عدالت او پراختیا ګوند مشر سید حسین سید جواد حسینی چې د ملي جبهې غړیتوب لري، دغه جبهې په پرانیسخونده کې د سیاسي اپوزیسیون د جوړېدو د اهمیت په اړه ویل:
د نظام های دیموکراتیک و مردم سالار د یوې په دیموکراتیک او ولسی نظامونو کې د اپوزیسیون ډلې شتون یو ضروري مسله ده. په حقیقت کې اپوزیسیون د خلکو سترګې او غوږونه د حکومت څارونکي او د ملت ژبه ده.
ناظر حکومت و زبان ملت است.
شغلی حسینی وای یوازې د اپوزیسیون په موجودیت کې د حکومت فساد، کمکاری او د قانون نقص ته متوجه کولای سي. د ملي جبهه غړو په اساسي قانون کې لا بدلون سره هم مخالفت څرګند کړ او اوسنۍ ریاستي نظام د افغانستان لپاره غوړه وبلې. سباندی میاش مخکې د حراست او ثبات په نامه هم یو شورا جوړه شوې چې هدف یې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل شودل سی وه. د ثبات او حراست په نوم شورا کې بیا اکثره د جهادي تنظیمونو مشران، پخواني قمندانان، د حامد کرزي د حکومت وزیران او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. افغان حکومت تر اوسه د ملي جبهې د غوښتنو په غبرګون څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې په وار وار د خپلو ژمنو پر عمل کېدو ټینګار کړی دی. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د نوی ملي چپی سیاسي اپوزيشن جوړ شو او ویل چې باید انتخابات وشي او د دوی په وینا د ملي وحدت حکومت خپل شمنی نه دي تر سره کړی، ځای باید بل حکومت ته پریشتي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اپوزيشن جوړول یو ضرورت ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمن د سیاسي چارو له کارپوه داود مایار سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان په اوسني وضعیت کې د دې ضرورت د بیان پښتنه ترې کړې. شغلی مایار وویل
د اپوزیشن تعریف یا دغه اې دې د نوم داسې په عوامو کې داسې انعکاس کړی چې ګویا دا یو مخالفه ډله د حکومت په ضد جوړي. زما په نظر همدغه قصې چې د حکومت په ساختار کې د حکومت عنصرو تضارت دی، درې قوو تضارت دی، مثلا وزارتونه او مربوطه مثلا مراجع تضارت دی، همداسې د نظارت لپاره اپوزیشن ته ضرورت. اپوزیشن په حقیقت کې د حکومت مخالف نه دی، په حقیقت کې اپوزیشن د حکومت همکار دی. کچری اپوزیشن عمل د اپوزیشن منطق ولري. کچری مثلا اپوزیشن راضی حکومت نفیه کوي، حکومت هر عمل نفیه کوي، نو دا فقط کې هغه مخالف دی چې حکومت مشکل ساز دی. کچری د اپوزیشن هدف نه دی، کچری د اپوزیشن هدف اسلامي، چې اصلي اپوزیشن هدف هم نه دی. بیا په دې صورت کې اپوزیشن یو ضرورت دی، په اوسني شرایط کې هم کېدای شي حکومت ته د مشوره ورکړي چې موږ د مخالفینو په موارد کې دا د اقدام باید وکړو، یا مثلا د صلح موارد کې دغه اقدام باید وکړو. په دې صورت کې اپوزیشن د حکومت هم د همکار نقش بازی کوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې اپوزیشن د نظام د سلامت لپاره د حکومت همکار دی؟
بله، د اپوزیشن اصلي تعریف د اپوزیشن اصلي منطق همدغه ده چې د حکومت د باندې نه دوی راځي او د حکومت کارونه نقد کوي، خلاګان ورته په ګوته کوي، او که چیرې حکومت ښه اقدام کوي هغه ورته تاییدوي. په دې صورت کې اپوزیشن دیو ناظر او دیو مشاور نقش بازی کوي. اپوزیشن مخالف دی، مخالفین هغه کسان دي چې د حکومت د باندې او د قانون اساسي مخالفي او د حکومت د نسکورېدو لپاره مبارزه کوي، هغه په مخالفینو کې راځي. حال دا چې اپوزیشن بنده نظام کې هم د قانون اساسي معنی خودی د حکومت د باندې نه د ناظر نقش بازی کوي.
بله، مهیار صاحب، اپوزیشن باید څوک وي؟ هدف مې دا دی چې نن سبا که ځینی کړی د اپوزیشن غږ کوي، تر ډیره لیدل شوی چې همدغه کسان د انتخاباتي مبارزو پر مهال د دغه دوو ټیمونو پلویان ول، دوی سره مثلا جوړه کار کړي دي د دوی د اهداف پر مخ بیول لپاره، د دوی د بری لپاره. نن څنګه مثلا همدغه کسان ولې په حکومت کې دننه همدغه مرسته نه کوي چې د اپوزیشن په توګه باندې راولړیږي او غواړي چې حکومت سره په دې ډول باندې همکار شي، ولې په نظام کې دننه نه؟
جالب سوال دی. مسئله داسې ده چې په سیاست کې اصول دي. اصول داسې دي چې په سیاست کې دوست او حریف دائمی نه وي، او د اپوزیشن تاسو د اپوزیشن د تشکیل په موارد کې ویلي. اپوزیشن په حقیقت کې هماغه احزاب دي په نور ممالکو کې چې هغوی په انتخاباتو کې برنده نه وي، د نظام نه د باندې پاتې شي. نو دوی سره متخصصین دي په مختلف ابعادو کې. دوی راځي د اپوزیشن په شکل خپل افکار حکومت ته وړاندې کوي او په حکومت باندې د ناظر نقش بازی.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وویل د حکومت د کارونو د څارنې لپاره اپوزیشن ته اړتیا شته. خو د افغانستان د نوي ملي چپی سیاسي اپوزیشن چې نن د خپل موجودیت اعلان وکړ، ویل چې د جمهوری ریاست انتخابات ژر تر ژره ترسره شي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د بچا بازی دی او قرباني لخلې
نه یوستان بخې بازی کوم امر منده د لوه تا انجام دادم.
د دې جنایت تر شا د ټولنې د کومې طبقې د خلکو لاس ده.
د غریب کورنۍ نه الله ستاسو هغه چې باید توان مونږ
آیا افغان حکومت د دې پدیدې د مخنیوي لپاره جدي اراده لري او کنه؟
چې اطلاع ترلاسه کړو او راپورونه مستور شي موږ جدي اقدام کوو.
په دې اړه بشپړ راپور ډیر ژر له ازادي رادیو څخه.
د پاکستان حکومت په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری وسلوال بریت خندلې او وایي چې افغان حکومت یې غوښتي دي چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې خوندي شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری تر بریټ وروسته په یوې خبرې کړې پاڼې کې وویل چې افغان حکومت یې غوښتي چې د پیښې تحقیقات وکړي او مجرمین دي سزا په سزا ورسوي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی هم د بریټ په اړه ټلیفوني خبرې کړې او د تروریزم د ځپلو لپاره یې پر ګډې همکاري ټینګار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
د پاکستان حکومت په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری وسلوال بریټ په کلکه غندلې او افغان حکومت یې په دې اړه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری وسلوال بریټ وکړ چې په نتیجه کې یو افغان پولیس مړ او 15 کسان نور ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو په جلال آباد کې پر کنسولګری بریټ په کلکه ټکو غندلې او وایي چې له افغان حکومت یې په دې لړ کې تحقیقات غوښتنه کړې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي مونږ په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری بریټ په کلکه ټکو غندو او افغان حکومت هم غوښتي چې د پیښې تحقیقات دې وکړي، مجرمین دې په سزا ورسوي او د تحقیقاتو تفصیلات دې له مونږ سره شریک کړي. که څه هم په دغه وسلوال بریټ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه بریټ کې د کنسولګری ډیپلوماتان خوندي دي. یوازې یو تن د شیشې د ماتېدلو له امله معمولي ټپي شوی دی. پاکستان وایي چې افغان حکومت یې همداراز غوښتي چې په دې هېواد کې د پاکستاني ډیپلوماتانو خوندیتوب یقیني کړي. له بل خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترهګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن بللې او د تل لپاره یې د لمنځه وړلو په غرض د ګډې همکارۍ خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتره د خبر شوي بیان له مخې دا خبره ښاغلي شریف افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرو کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری تر برید وروسته صدر اعظم شریف ته ټلیفون وکړ او د برید په اړه معلومات ورکړل. د صدر اعظم شریف له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي افغان ولسمشر صدر اعظم شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستان د ډیپلوماتیکو ودانیو د خوندیتوب لپاره نور جدي اقدامات هم وشي. ښاغلي شریف د افغان ولسمشر په ځواب کې لاغه مننه او د جلال آباد په برید کې د وژل شو افغان امنیتي ځواکونو د مړینې له امله خواشیني څرګنده کړې او همدارنګه د تل لپاره د ترهګرۍ د ریښو ایستلو په غرض د ګډې همکارۍ ژمنه کړې ده. د یادونه وردا چې په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری د برید مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیسته.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د نورستان ولی او یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په ولسی جرګه کې د دې ولایت وکیلانو وسلوالو طالبانو ته د بیا رغونې دولتي پروژې سپاري او هغوی له همدې لارې تمویل شي. ولی کوښښ کوي چې په کوم ځایونو کې چې امنیت نه وي له دې وروسته به هلته د آبادۍ پروژې نه پلي کیږي. خو په ولسی جرګه کې د نورستان استازي بیا د والی خبرې په ځانونو لګیدلې تورونه ګڼي. په دې اړه نور جزئیات لسمی د روحل انوري پر راپور کې.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په وانت ویګل ولسوالۍ کې غونډې ته وویل چې تر اوسه په یاد ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین د وکیلانو لخوا د دولتي پروژو په پیسو تمویل شوي دي.
طالب ما ته کافر وای او زما پیسې ته حلال وای. طالب چا تقوی کړ؟ طالب دې پروژو تقوی هم داسې دی که نه؟ زما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی هم
دادی. دقه دی دقه.
هغوی ټیکهداران دي د دې لپاره چې صرف ټیکې واخلي. همدغه منطقه کې طالبانو ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوي کړي.
بارود په دې باندې باندې راضي دي. دوی
وته بارود په دې باندې باندې راضي، نور شیان په دې باندې باندې راضي. زنه نور د شي نشم زغمل. امنیتيانو زغمای
نه
نشي زه تاسو د قرباني په مقابل کې طالب ته زه پیسې ورکم.
نه خدای نه.
والی وای په تیرو دوو کالو کې د وکیلانو لخوا یوازې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت څخه په میلیونونو افغانۍ د سرکونو د جوړولو او ترمیم په نوم راوستل شوې دي.
په دې تیر دوو کلونو کې 138 میلیون افغانۍ یوازې د کلیوالي سرکونو په مورید کې د وکیلانو په توسل باندې درته لګېدلې. 138 میلیون افغانۍ یوازې د یو وزارت انکشاف دهات نه په دې ولسوالۍ کې د وکیل صاحبانو په توسط مصرف شوی.
هغه وی پریکړې کړې چې لدی ورسته به د دولت پیسې د ولس د خیر خیګنې د پاره ولګول شي او د افغان ځواکونو قاتلینو ته به نه ورکول کیږي.
د دې ورسته زما پالیسی دا ده چې کوم کلی کې امن نه هلته هیڅ پروژه نه جوړه. دا مې رئیس جمهور ته ویلي دي، رئیس جمهور نه مې موافقه واخیسته د دې ورسته د کوم کلی سره کوم بندوم چې نور دا نه غواړم چې زما پیسې نه طالب تغذیه شي.
په ولسی جرګه کې د نورستان استاذ مولوی احمد الله موحد بیا وایي چې دوی هیڅ کله هم وسلوالو مخالفینو سره مرسته نه ده کړې. که څوک اسناد لري دا په هر ځای او هر وخت کې پرې د لګېدلو تورونو سپیناوي ته چمتو دي.
نو والی اوس په موږ باندې تام لګي چې دوی طالبان ته پروژې ورکړي. د دې صلاحیت زه نه لرم چې دوی چا پروژې ورکړم، ځکه زه وکیل یم. پروژې حکومت ورکوي. اگر پروژه چې فرزند دغه کلو کې ورکړ شوې د خلکو تقاضا او موږ د خلکو تقاضا حکومت سره شریک کړو، حکومت هغه ته پروژه ورکړې دي. چې زما شرکت ما پروژه راستلې او طالب ته ورکړې، یو هم که چا ثبوت په زر ځان اعدام کړو اعدام ته تیار شم. یو موضوع زه هر ځای کې حاضر دی موضوع ته چې خپل سناریو کوم ورو ده ان شاء الله زه په دې افتخار کوم چې ما خپل ولست کار کړ دی.
خلک وای په نورستان کې داسې زیاتې پروژې شته چې په نمونه یې له دولت او مرستندوی ټولنو په میلیونونو ډالر او افغانۍ راوستل شوی، یا یې کارونه په نمای کې پاتې دي او یا پرې هیڅ کار نه دی شوی، خو مرسته کوونکو دفترونو ته یې د نورو ودانیو تکمیلی دو عکسونه لیگل شوی او پیسې د شرکتونو د سختنانو او یو شمیر مسولینو ترمنځ ویشل شوی دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان والی د خپل ولایت د ولسی جرګې غړي تورنوي چې د بیارغاونی دولتي پروژې طالبانو ته په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول سپاري. البته د نورستان د ولسی جرګې غړي دا تور په کلکه ردوي. بل لور ته د افغانستان پولیسي جرګه کې د فاریاب ولایت یو شمیر استازي د طالبانو لخوا د برمته شویو 1400 سرتیرو د خلاصون په برخه کې امنیتي ارګانونه په بې پروايي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی قرار نه دي ناست او په دې برخه کې هڅې روانې دي. دغه 14 کسه سرتیري چې دوی یې پکې بهرنیان دي د شاوخوا یوې نیمې میاشتې مخکې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وروسته لاغه چې هلیکوپټر یې بیړنۍ ناسته وکړه د طالبانو لخوا برمته شول. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې په فاریاب کې د برمته شویو افغان سرتیرو کورنۍ د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره شیبې شمیري، د افغانستان پولیسي جرګه کې د فاریاب ولایت یو شمیر استازي په یاده برخه کې امنیتي ارګانونه په بې تفاوتۍ تورنوي. په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت د خلکو استازي فوزی روفي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره یې ان د لوړو لوړو امنیتي چارواکو ورونه هم ډبولي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړي.
وزارت دفاع بسیار مخدوم چندین بار رفتم از لوی دیرسیز خواهش کردم از وزیر صاحب دفاع.
زخ پل توزل دفاع وزارت تولارم د لوی دیرسیز د دفاع لوزیر د کورنی چارو لوزیر لدی طولو نمی غشتن وکره چه پا هر قیمت کیجه پراخ عملیات وکره چه دا خلق را خلاصی خطر او سه کما مصبت نتیجه ندور کره. دیر سلو پلاردزی دیر سلو،
اما نتیجه مصبت نیست با حال بسیار سلو را میره.
د روان مریض کال د قوس د میاشتې په څلورمه یوې میولس هلیکوپټرې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له امله بیړنۍ ناسته وکړه چې طالبانو سمدستي له یو ویسوالیو درې تنه ووژل او د دوه بهرنیانو په ګډون یې 14 سرتیري بندیان کړل. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي هغه مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې تختول شوي کسان له دوی سره دي او روغتیایي وضعیت هم ښه دی، خو برخلیک نه دی معلوم چې کیدای شي له بندي طالبانو سره د دوی تبادله هم د پریکړې یو برخه وي. و مغختل د دې برمته شوی د وضعیت په اړه د وطلوالو طالبانو تازه نظر هم له ځانه سره ولرو، خو بریالي نشو. په فاریاب کې دغه برمته شوی کسانو یو ویډیو هم خپره شوی و چې د طالبانو په منګولو کې دي او د ځینو روغتیایي وضعیت خنخ کاری. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دغو کسانو د خلاصون لپاره هڅې کوي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په هر امکان باندې په هر شکل چې امکان وي د هغوی په هکله باندې دفاع وزارت اقدامات کوي او هغوی په هکله باندې په فکر کې ده. د اولې ورځې نه تر ننه پورې ټول لارې چارې سنجول کیږي چې څنګه وکول شي چې دا بندیان راغوش.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازي د غشان د غورمټ په قضيه کې هم افغان امنیتي ارګانونه په بې پروايي تورنوي وایي چې کپ نوموړي قضيه کې هم په خپل وخت سره اقدام شوی وای نو لږګونو سرتیرو به سرونه نه پرې کېدل. دوی وایي کړه د قضيه په وړاندې هم ورته چلند وشي نو نتیجه به یو تکرار شوی کیسه وي.
آزادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو د سهار لو د ماشام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 خبري شي. د ماشام لو د سهار ترو پوری بیا آشنا رادیو په همدې صفو اوریدل شي. اوس په ورشو پکتیا ته د شهر جوړونې وزیر چلوي پلان چله یو پلاوی سره پرون پکتیا ته تللی و ژمنه وکړه چې د ګرځې شهر ماستر پلان او د ولسوالیو لپاره تفصیلی پلانونه به عملی کړي. دا او تپان له ګرځې سره پور لري.
د ښار جوړونې وزارت چارواکو پکتیا د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د ګردیز ښار ماستر پلان تطبیق او د ولسوالۍ لپاره طرحه شوی تفصیلي پلان عملي کړي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د ښار جوړونې وزیر ورسره پلاوی راتګ ته دار کلی تر څنګ یاد کړه چې په پکتیا کې د نفوس په زیاتېدو باید د ښار ولسوالۍ پراختیا ته ځانګړی پام وشي. د ارسلا په خبره چې جوړ شوی پخوانی پلان د کم نفوس لپاره وو چې د نفوس په زیاتوالي سره د دې اړتیا دل کیږي چې نوې طرحه او پلانونه جوړ شي.
ضرورت ده چې زمونږ ماستر پلان انکشاف وکړي او هغه زوړ ماستر پلان ته دوی توصیه ورکړي. خوشبختانه چې دوی دا خبره موږ سره ومنله او همدا اوس یې وظیفه ورکړه خپل مامورینو ته چې دوی سره راغلي دي. دې سره په څنګ کې هغه شهرکونو ته چې موږ ورته ضرورت لرو لکه د معارف د مامورینو او د ماجرینو دې سره په څنګ کې عام وروسته د شهدا او د پاره چې کوم شهرکونو وکړ دي هغه خپل ستونزې مو سره شریک کړې.
نوموړي دام زیاته کړه چې په پکتیا کې د شهرکونو لپاره ځانګړې طرحې جوړول او تطبیق په پام کې لري او په دې برخه کې د ښار جوړونې له وزارت څخه خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری رسنیو ته په خبرو کې وویل چې پکتیا ته د سفر موخه په دې ولایت کې د ځانګړو طرحو پلي کول دي. دا د په خبره تر دې مالو په پکتیا کې هغه ډول چې لازمه ده د شهرکونو ماستر پلانونو په پلي کېدو کې کار نه دی شوی او د دوی څخه بداوي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي او خپل پروګرامونه تطبیق کړي.
که ما به زودترین فرصت بالای ماستر پلان شهری گردیز کار میکنیم.
موږ به په ډېرې تیزۍ سره د ګردیز په ماستر پلان کار وکړو. په نورو تفصیلي پلانونو چې د ولسوالیو لپاره اړتیا ده عاجل کار روان دی. تر اوسه پورې په ټوله پکتیا کې د ښوونکو لپاره یوه نمره ځمکه هم نه ده توضیح شوې چې دا موږ ته د منلو نه ده او موږ چې له دې ځای څخه ولاړ شو نو د معارف له وزیر سره به دا خبره مطرح کړو چې په نږدې راتلونکي استادان د شهرک توضیح شروع شي. د ښار جوړونې وزارت په دې برخه کې هم ستاسو په خدمت کې دی او لا به خپل کار نه زیات
صحبت میکنیم. وزارت شهرسازی در قسمت هم انشاءالله در خدمت شما است.
نموری په دې ټینګار وکړ چې د ښار پراختیا او د ولسوالۍ د ښار ګوټو تفصیلي پلانونو په تطبیق کې به د ولایتي ادارې په همکارۍ ډیر زیات کار وکړي او خلک به هم سرمایه ګذاري ته وهڅوي. دا ولسمشر غنی په کابینه کې د لومړی وزیر دی چې د خپل کارونو او طرحو د پلي کېدو په موخه پکتیا ولایت ته سفر کوي او د دوی د سفر په اړه کارپوهان وایي چې که چیرته کړي ژمنې او خبرې عملي کړي په نږدې راتلونکي کې به د پکتیا مرکز او ځینو ولسوالیو د ښارونو بڼې تغییر او د خلکو ژوند به له ډېرو اسانتیاو برخمن شي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عارف عثماني پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان په خپل د بریټ کړای شو ځان ش ثابت کړي. د دې ته اشاره نه کړي چې کوم بریټ ممکن مطلب به په جلال آباد کې د پاکستان له کنسولګری سره بریټ وي. حاجی خان محمد د هلمند لناوی لیکي چې په افغانستان کې نوې انتخابات وشي موږ به ډیر خوشاله شو. ځاځي پر استولې سمس کې لیکلي دي نوې انتخابات مصرف لري، مشکلات لري. حمید الله وطنوال لیکي د ورزګان له چوري څخه زموږ د ولایت وکیلانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي اپوزيشن ښه خبره کړې ده چې بیا انتخابات وشي. عبید الله عبید له هلمند لیکلي دي طالبان دې سولې ته حاضر شي. د طالبانو سره د سولې مسله یو شمېر نور اوریدونکو هم په خپلو سمسونو کې راخستی ده. حمد الله رحمانی له هلمند لیکلي دي چې پاکستان په افغانستان کې سولې ته خوشاله نه دی. او یو بل اوریدون کې عبدالرحمن بیا لیکلی دی چې طالبان چیرته غواړي چې سوله وکړي نو دوی باید اور بند وکړي. د نورستان له مرکز پارون څخه نسیم دانش لیکلی دی د وانډ وایګل ولسوالی خلکو خبرو په تایید سره په خوشحالۍ سره زموږ د پارلمان وکیلان له طالبانو سره روابط لري او له هغوی سره همکاري کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو دا مسله څېړلې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ به تر دې وروسته کوم پروګرامونه تطبیقوي څو د افغان لوبغاړو وړتیا نور هم پسې زیاته شي. د کور کلیونیس پروګرام هم لرو خو 2:30 دي. لنډ خبرونه له صادق رښتین څخه.
د انور الحق هادی په مشرۍ د افغان حکومت په وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیشن د ولسمشری انتخاباتو د سمدسي ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونو غړو او عام خلکو نن په یو لاریون کې د برېښنایي تذکرو د ویش غوښتونکو سوال ویل کېږي. دا لاریون وروسته له هغه په تاوتریخوالي بدل سو او پولیسو یې مخه ونیوله چې د لاریون کوونکو د حکومتي مشرانو عکسونه وسوځل. په پراکی له سړک یو خوړته د یو درې سو درې موټر باس د غورځېدو لامل څلور تنه وجل سوي او دولس نور ټپيان سوي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې یو موټر بم چاودنی 15 کسان وجلی او کم تر کمه نه دیش نورې ټپيان کړي دي. او د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې نن چاودنی وسپی او سره جوخ دزې هم پیل سوي.
وسم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري. د سوداګری وزارت د نفتی موادو او بلن غاز ریاست هغه راپورنه ردوي چې د بهرنیو او افغان ځواکونو پنوم راوړل شوی تیل په آزاد بازار کې خرڅیږي. د دغه ریاست رئیس انجینر فرید الله شیرزی ازادي راډیو ویل چې د تیل او غاز د یو قرارداد لمخ چې د حکومتونو ترمن شوی راوړیږي.
مون په دغه باره کې هیڅ نه کوم مسولیت هم نه لرو او هیڅ نه کوم کار هم نه لرو. د قانوني پروسه ده، دولت له خوانه پروتوکول سوی ده، خبرنیانو سره دوی مافتی ل دغه مالیه نه.
لدی وړاندې د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی ویلي و چې ځینې شرکتونه همدا تیل او غاز راواردوي او بیا یې په ګټه په بازار کې خرڅوي. د کرنې مالداري وزارت مسؤل نیوای چې ساش کال په هیواد کې لښته لږه 3000 سړي خونی په 22 ولایتونو کې جوړ شوې دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې دغه سړو خونو په هیواد کې شنت جوړ کړي او تر ډیره د بزګرستون ځای هواري کړي دي. د شغلی راشد په خبره دغه سړو خونو څخه کرنیز محصولات د هیواد بازارونو ته راوړل کیږي او د هغو توکو مخینه ولیدل چې له بهر افغانستان ته راوړل کیدل. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني شپته پله، یو پاوند 89 افغاني او 50 پله، یو یورو 40 افغاني او 10 پله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او شپته پله، زر ایراني تومان 13 افغاني او شپته پله او زر پاکستاني کلدار 1450 افغاني.
د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې په یو کافي کې د 14 لکبل غنشمیر کسانو ته مرشوب لاوشتي ده. د نتایج شوی راپورونو لمخې د جاکارتا په نورو سیمو کې هم 14 شوی دي. پولیسو د څلورو حمله کوونکو د وژلو خبره کړې ده. تفصیل ملالی بشیر څخه.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې په سٹار باکس کافي کې د حمله کوونکو لخوا 14 وسوي. دا د شار په منځ کې د غړني ګونی ځای دی چې پکې حمله کوونکو د پنځه به پورز له پولیسو سره نشته پایل کړي. د حمله په پایل کې ګنش میر کسانو ته مرګ جوړ لواوښته. رسنۍ ناتایید سوي راپورونه ورکړي چې د جاکارتا په نورو برخو کې هم 14 سوي دي. د پولیسو په وینا د حملو پر مهال څلور حمله کوونکو ژوند له لاسه ورکړ او درې نور کسان هم وژل سوي دي. پولیسو له څو اونۍ راهیسې د ورته حملو په اړه خبرداري ورکاوه او ویلي و چې اسلامي سختريزي د لویو حملو تیاری کوي. د انډونیزیا د پولیسو سرمفتش انټون شارلیان د پنځه به پورت په جکارتا کې خبريالانو ته ویل
داري
مخکې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې لخوا د وی حتمی حمله په اړه خبرداري راغلی وو او پاک سلمل کې موږ ځنی کسان نیولې دي. دا حمله د 2009 کال راهیسې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د تشدد لومړی لوی پیښوي. پر دوو هوټلونو د 2009 کال په حملو کې اوه کسان وژل سوي او تر 500 زیات ټپیان سوي وو. تر هغه مخکې په 2002 کال کې په بالی کې پر یو کلب په حمله کې 202 کسان چې ډیری یې بهرنیان وو وژل سوي وو. د انډونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو د تلویزیون له لارې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله په ښکاره توګه د عامه نظم ګډوډولو او د خلکو ترمنځ د بیر خپرولو په مقصد سوي ده. ویدودو لویدید جاوا ته پر رسمي سفر تللی او له حملو وروسته په بیړه جاکارتا ته ستون سو. په سیمه کې د بانک یو ساتونکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې 15 حمله کوونکي ولیدل چې پکښې درو کسانو په کافې کې چاودنی وکړې. د د پوینا دا کسان ځانمرګي بریدګر وو. خو د پولیسو سر مفتش انټون شارلیان دا خبرې رد کړې چې حمله کوونکو ځانو ته چاودنی ورکړې. د ویلي چې د حمله کوونکو شمیر نه دی معلوم. حمله کوونکو لاسي بمونه او ټوپکونه درلودل او لږ تر لږه یو یې پر موټر سایکل سپور وو. د شارلیان په وینا درې ملکي کسان وژل سوي دي. د جاکارتا د پولیسو د ویان محمد اقبال په وینا څلور حمله کوونکي وژل سوي او مړي یې ترلاسه سوي دي. د لومړی چاودنی وروسته د توریزم پر ضد د پولیسو او حمله کوونکو ترمنځ نښته پیل سوه. دوه ساعته وروسته د سټاربکس کافې نږدې دوهمه چاودنه وسوه. دا څرګنده نه ده چې چاودنه به میوه که د کنټرول سوي چاودیدونکو موادو په وسیله سوې وه.
امریکا غواړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې دوه مهم ښارونه بیرته ونیسي. امریکا وایي د موسل او رقه ښارونو د بیرته نیولو لپاره به ځانګړي ځواکونه د عراق له پوځ او له معتدلو وسلوالو یاغیانو سره همکاري وکړي. جزئیات تر رضوان مراد په راپور کې.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا شاوخوا 200 ځانګړي کمانډو سرتیري به د عراق د موسل ښار په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره ګډ عملیات وکړي. اشتن کارتر تیره ورځ په کنتاکی ایالت کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې ویل واشنگتن به د سوریې د رقه ښار په بیرته نیولو کې د سوریې د نظام له مخالفو معتدلو یاغیانو سره همکاري وکړي. د عراق موسل او د سوریې رقه ښارونه له ډېرې مودې راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې په کنټرول کې دي. کارتر وویل رقه او موسل ښارونه د اسلامي دولت په نامه ډلې پوځي، مالي او ایدیالوژیکي مرکزونه دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له داعش څخه د موسل او رقه ښارونو تر نیولو وروسته به متحده ایالات په عراق او سوریه کې د هغو نورو سیمو د نیولو لپاره پوځي همکاري وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاندې کړي دي. اشتن کارتر زیاته کړه چې نوموړی به راتلونکې اونۍ د دې نویو پوځي عملیاتو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مهمو غړو د دفاع له وزیرانو سره خبرې وکړي. خود متحده ایالاتو د غلو رتبه پوځي مقام وی له داعش څخه د موسل او رقه ښارونو نیول به ژر او اسانه کار نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پروانونی کې کانګرس ته په خپل کلنې وینا کې ټینګار وکړ چې واشنگتن به په عراق او سوریه کې د داعش د ځپلو لپاره له دغه دوړو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو 1300 سرتیري په راتلونکو څو میاشتو کې د عراقي ځواکونو او کورت پېشمرګ ملشو د روزنې او د داعش پر ضد د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو په هدف عراق ته واستول شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
ټاکل شوی دی چې د دوشنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط په کابل کې غونډه جوړه شي. تیره دوشنبې ورته غونډه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په ګډون په اسلام آباد کې ترسره شوه. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن همدا د سولې هڅې څیړو. تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ویر پر مهال د یو دود مسله څیړل شوې، خو تر دې خبرونې مخکې صفي الله ستانکزی د سپورت اونیس پروګرام وړاندې کوي.
The lobo le maidana
Amichazad blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته په یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې ماته ورکړه افغان ټیم به له دې وروسته څه کوي او په کوم لوبو کې به برخه اخلي په دې اړه درته یو مرکه خبرو او همدارس به د افغانستان د پاور لفټینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه درته ریپورت خبر کړو چې په هند کې د سپروتو کپ نړیوال جام ګټل دی چې په کې 1500 تکړه لوبغاړو برخه اخیستې وو نو مړی براشو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې وروسته شلاوریزه لوبه هم له زیمبابوې وګټله دا لوبه د یکشنبه په شپه په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړی شول 214 منډې په شلاوریزه لوبه کې چې یو تاریخ او ریکارډ دی د زیمبابوې ټیم ته هدف ورکړي زیمبابوې ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي چې په یوې شلاوریزه نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی یو اتلز دی شهزاد محمدی ویل چې دا یوازې او یوازې د شارټ د وهلو لپاره میدان ته کته شوی و اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن اصغر ستانګزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې له نړیوالو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي او وتوانېږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي دا دویم ځلو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې جام ګټي خو دا ځلې دوه جامونه ترې وګټل یو د یو ورځنیو لوبو او بل هم د شلاوریزو لوبو په ورځنیو 15 لوبو کې افغانستان درې لوبې وګټلې چې تفاوتونه یې له زیمبابوې نه ډېر زیات و افغانستان په دې بریاو سره وتوانېد په نړۍ کې په یو ورځنیو لوبو کې لسم مقام او په شلاوریزو لوبو کې نهم مقام خپل کړي د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې دغه بریاوې د افغان ټیم دراتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي
بیا هم چې د افغانستان په کې په توپ سره د افغانستان کرکټ ټیم لوبغاړو وشو کوله چې د نړۍ ستر هیواد زیمبابوې مات پری تاسو ورته چې موږ د وسې رزونه د لوبل په 25 نړیوال سیریز د الکوزی او همدا شانتي شلاویس الکوزی جام سیالي کې موږ زیمبابوې لوبغاړو ته ماته ورکړه لومړی کې تاسو ورته چې موږ په پرلپسې ډول باندې زیمبابوې په دوه کې ماته کړله خو بیا لري وروسته زیمبابوې هم خپل هڅه پیل کړه ترڅو جام په خپل نوم کړي افغان لوبغاړو پرې د خپل چې دغه جام ترې وګټي واقعا چې افغان لوبغاړو په خپل ځای باندې ډېره خبرتیا له ځان خو د لا وسره څنګه کې په شلاویز جام سیالۍ کې هم تاسو ورته چې موږ لوبغاړو لزانه خبرتیا خو د هر لوبغاړي په خپل ځای باندې نتیجه خو او بل اخر دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه او ان شاء الله چې
بله من نه خغله او تک افغان ټیم د دغه بریاو سره به بل اخر په نړۍ کې کوم ځایونه واقعا خپل کړی او تر څومره پورې په دغه ځایونو باندې پوښ ودرېږي افغان ټیم
بالکل لکه څنګه چې تاسو ولید افغان کرکټ بل لوبډله په رینکینګ کې هم پورته راغله د کرکټ نړیواله شورا په درجه باندې کې هم ماشاالله پورته ولاړله او همدا ډول ورته ویل شو چې پراتلونکي موږ خورا مهمه لوبه مخې لرو لکه نړیوال جام همدا شانتي نورې مهمه لوبه لرو په هغه کې بدلو غواړو روحیه ډېره ښه وسیږي او سره څنګه چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري ترڅو پراتلونکي بشپړ وي ترڅو لا تقریبا هغه برخه کې دغه بریا ډېره مرسته زموږ سره کول شي د کرکټ نړیوال شورا توجه موږ ته زیاتول شي او همدا راته ویل شو چې په کچې موږ کوم بشپړ غوړو هیوادونو سره لوبه ترسره کوو هغه هم نړیخه کوي ولې په دې شوی ولې چې د افغان لوبغاړو کې ورتیا شته او دې ورتیا لري شي د غټو هیوادونو سره لوبه ترسره کړي نو په بیلابیل برخو کې انشاء الله زموږ سره مرسته کولای شي
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوي موجود دي مثلا په غدو لوبه کې په بیټینګ کې ضعیفه بیټینګ وشو څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د وسنی تورنمنت کې سم یو بریالي تورنمنت او خلاوي به ډکی کړي او راتلونکو نړیوال جام ته به چې بل اخر ک احیانا نوزي ل کوالیفایینګ راوند نه د قوي ټیمونو سره به مخ کیږي د هغوی سره به څه پلانونه لري او بل اخر څومره به دغه خلاوي ورډکه کی افغان کرکټ بورډ
د افغانستان کرکټ بورډ هم همدا پلان د چې دغه بشپړ غوټوب لرونکو وادونو سره چلو بیا اخري تر سره کوي دا باندې په خاطر باندې تر څو د لوبغاړو په ورتیاو کې خواله راوسته شي د لوبغاړو هغه ځین ستونزې چې په برخه کې لري په هغه باندې کار وشي او تر څو پر اټل کې موږ زموږ لوبډله د ټول تجربه خبرخمنه شي نو ان شاء الله چې د خپل پرتل زمونږ لوبډله کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي او افغان کبور دوه پلان کړی چې خپل لوبډله لپاره هم نور هم د شاتي لوبي پر راوچي.
مرکمو په ګډه واورې د اوس په همرا شو د پاور لفټینګ اتل ولایت د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبي وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبي د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم کولای شول د 15 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو و میډالونه او د نخري یو میډال وګټي او اتل ولی خپل کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپورته. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي د سوبروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالي هلته ترسره شوې وي ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په دغه لوبو کې د سرو زرو او د نقره یو میډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغه لوبغاړو نمونه واخیستل چې په دغه سیالي کې د سرو زرو او نقره میډال ګټلې. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه سمد جلالی په 40 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقره میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحمانی په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبي د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنوري 15 متر نه هم رواني وي چې پکې 1500 آسیایي اروپایي امریکایي هیوادونو برخه اخیسته. په دغه لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزون کې یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیسته. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره وتوانې دغه مقام ته ورسیږي. ښاغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغه سیالۍ لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي او لوبغاړي په قرنټین کې وو. د وی که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو له لوبو سره د مینې په خاطر دغه میډالونه افغانستان ته ګټلې دي. د یو افغان او بهرني امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پرې خبرې وکړو. له شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې، خو دا چې په افغانستان کې له سپورت کولو سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبری سم ده، دا د لامل شوی چې موږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کپ ګټلې دي، بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیواله تلولي ګټلې وه. افغانستان د پاور لفټینګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
کلای
جوړونکې فرشتہ مرسل،
د کور کلی خبرونه ته خرغلی. چېری مړی ژوند دی یا نور داسې مراسم ته چې ډیر لګښت غواړي، لمخ کې نه دي څو کورنۍ له خوا یو څه پیسې ټولې شوي وي کومې هیګنې لري.
ډیر کورونه دي چې خو د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي، نو دغه به هغه رواني فشار د لمنځه وړلو یو ښه طریقه وي.
بدون سره سم د کوم خبر په پام کې نیول ضروري دي چې ناروغي نه مخنیوي وشي.
تو خېګم تاو دې جامې اغوندم، کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې هوا سړه او توده نشي.
درنو اوردونکو، د افغانستان اکثر خلک ډیر کم عاید لري. دغه مخده په وخت کې د تهران میچ پیسې لکوم کړی لچای وغړی. د همدې ستونزې د حل لپاره په زینو سیمو کې څو کسان سره یو ځای کیږي او د پریکړه رسیږي چې رامیاشت به یو څه پیسې د سپما په توګه سره ټولوي او ساتي به لدې پیسو به بیا د ضرورت په وخت کې کار اخلي. په فایل کې د پغمان وسنګ محمد داوود ناظم د دې کار په ګټو خبرې کوي.
ډیر کورونه دي چې خو د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي، څه خاصه په دې هواد کې چې داسې دودونو ډاک هواد ده. تقریبا غو باندې چې مړای وشي یا لک روپۍ یا زیات یا کم، هغه په هیڅ صورت نه لري. طبعا داس یو شی ته ضرورت لري. زین شیان په اسلام کې نشته، خو موږ په ځان باندې الزامی کړی دي. الزامی خیراتونه دا البته هغه شیان دي چې مونږ خپل په ځان باندې فرض کړی دي. نو کبي چیرته دا صندوق هم نه وي او دا رواجون هم په ټولنه کې موجود دي، دې ته من حیث دي فرض وکتل شي نو بیا ستونزه څو چند زیاتیږي. نو دغه به هغه رواني فشار د لمنځه وړلو یو ښه طریقه وي.
که چیرې هغه کسان چې بې وزلي دي له مخکنه پیسې سره ټولې نه کړي، نو د اړتیا په وخت کې قرض کوي چې دا کار هم سخت دی.
که څوک له چانه قرض مو اخلي باید هغه بیرته ورکړي، نشي کولای چې تر هر وخت پوری وغړی هغه قرض لزان سره وساتي. اتحادیه کې لاس لاس روپۍ کسړی هفته کې واچي، هغه لاس روپۍ د هر نفر ډېر زیاتې پیسې کېږي. کله چې کوم نفر په کومه منطقه کې اوسېږي او داسې مشکل ورته مخکې دراسي، نو هغه هیڅ مشکل لري زه خپل اتحادیه نه پیسې لاسته راوړي او بله هیڅ کومه ستونزه ورته مخې ته نه راځي.
په ځینو سیمو کې بیا خلک پیسې سره ټولوي کله چې ښادي، غم یا نور مراسم وي، نو دې ته اندېښنه نه وي چې خرڅ او مصرف به څنګه برابروي. د کابل اوسېدونکی سید مال برته وایي چې دوی څو روپۍ څه ډول سره ټولوي او مخکې له دې نه چې دوی په خپلو کې پیسې نه ټولولې له کومو ستونزو سره مخ وو.
مثلا سل روپۍ، پنځوس پنځوس، پنځه سوه، زر، دا پیسې ټولېږي. ضرورت ورته پیدا شي، هغه سړی واده لري، هغه سړی مړی ژوندی لري، کولی شو چې له دغه جنه هغه سره کومک وکړی شو. وایندا هغه بل چاته احتیاج نه شي، بې کفنه یې مړی پاتې شي او ژوندی واده ونه شي کړی، هغه بې وزات وي، پیسې نه لري. دا د هغه دپاره دا پیسې ضرورت. مخکې هم هغه به داسې کېده چې دا پیسې به م ټولې نه کړې، هر چاته به په دې کلي کې به یو مستعد وای چا به پیسې درلودې چا به نه درلودې. د هغه به مثال مړی بیچاره ډېر کفن ته به مایرانو، هغه به ته یا به یې له چانه په سود راوړې، یا به یې له چانه په قرض راوړې. هغه به داسې ورځ چې ادم مړی به خاک سه پنځه ورځې لس و یو میاشت به سړی ورغی او هغه به یې کلک ونیوه چې زر کوه د ما پیسې را مجبور و چې د ځان کالی خرڅ کړی، مال یې خرڅ کړی، په کم قیمت یې خرڅ کړی، یا یې مځکه والی وه، مځکه یې تینولې وه. یعنی داسې و چې ډېر خلک په دې کې دې ته مجبور وو چې اکله یې پېښه تکتېدلی م هغه شی درلود چې هغه ورته یې په قرض کې د مړي یا د ژوندي ورکړه.
د پکتیا په منګلو کې بیا له پخوانه دا دود و چې خلکو به د مړي او ژوندي لپاره له مخکې نه پیسې سره ټولولې. عبدالاحد منګل وایي هغو خلکو چې پیسې به یې نه درلودلې، د کور وسایل به یې راوړل، هغه کس ته یې ورکول چې ټولې شوې پیسې به یې ساتلې.
یو انداز کوي، یو چاونه کوي د پیسو، د اجناسو، حتی غویان یا خوسۍ ورکوي، پسونه ورکوي. که څوک نقد پیسې لري، نقد پیسې ورکوي. خو تر اوسه پورې دغه زما تر وړکتوب پورې چې زما پیادي اکثره بعض وخت به حتی ټایپ چې ډېر رواج و تلویزیون نه و، دغه ټایپونه و رادیوګانې و، دا شیان به هم چا ورکول چې دغه بعض خلکو به چې طلا څه شی لرل، یا سکې به یې لرلې، پخوانۍ طلا او دا شیان به یې لرل، هغوی اکثره یوه اعتمادي شخص یو کورنۍ به ساتل چې هغه کورنۍ به ټولو خلکو ته د اعتماد وړ وه. ماسرتوب یې په دې کې و، فرض که یو څوک به مړ کېده په ډېر لرې ځای کې، یو څوک به مریضېده په ډېر لرې ځای کې و پاتې کېده، ترانسپورټ به هم ضعیف و، دوی به دې لپاره هم پیسې لرلې. هغه مړی به د ډېر لرې ځایونه رسوه په همدغو پیسو. ماسرتوب یې په دې کې دی چې یو شخص یوې کورنۍ دې ته زور نه رسېده، مړی پاتې کېده او دا د مړې پیغور لکه د تبریز په حساب بل ټبر هم ورکوه چې ستاسو مړی په فلاني ځای پاتې شي. په دې وخت کې ډېر ماسر تمامېدل.
په ځینو نورو سیمو کې بیا د پیسو په ځای هغه څه سره ټولوي چې د خیرات لپاره په کار وي، لکه لرګي او داسې نور شیان. نورې خبرې د بګرامۍ اوسېدونکی سالار راته کوي. هغه لومړی د پخوا پاک لغه کېږي.
خو وختو کې زه چې اوسې یو مړی به اوسو په کوم ځای کې، په یوه کریا کې، بیا به نور خلکو خدای وس یو سړی به پیسه دار و، قرض به ورکولې، قرض به ورکولې، بیا پټی بګرامۍ ترې نیو، یا به یې مثال بیا کوم وخت هغه وګټلې ورته ور به کړې. خو قرض و داد به ورسره کړې، مثال که چا کفن به هم ورته کوي، که خیرات هم کوي، که هر څه وخت خپل کومک به ورسره کړي چې لوسه به کېده. بیا به چې ډېر نه وسو د خیرات هغه مړی سکات و کفن و دا شی به ورته وکول، خیرات به بیا چې ورته وشي څه ده چې بیا وکړه. نن د لرګي کومک سره کوي، مثال د هر څه کومک سره کوي. ژوندو پیسې کې کوم مثال یو مسکینی هغه یو سړی پیسې ورکوي، بیا پټی ګرب چې نیسي، مثال بیا ورته یې مثال دا پټی خوري، همداسې سره شلوي، هغه بیا بله شیر مزدوري وکړي، بیا بېرته داسې هغه پیسې خلاص کړي، بېرته خپل پټی خلاص کړي. خو مخکې خو نیستۍ وې.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدرمن اوریدونکو، اوس چې هوا د ورځې لخوا څنګه ګرمه او د شپې سړه وي، نو اکثره خلک په تیره ماشومان ډیر ناروغه کیږي. تر ټولو لوی علت همدا د هوا بدلون وي. نرګس هغه څوک ده چې ماشومان زکام شوي، هغه برته وایي چې بچي څه حالت لري.
د یخ حساسول ته خونې تبدی وي چې د باندې مرابوي ست یخ هوا به ول چې ګرمي او په یخ کې کې کښنه بس په دغه ال کې راسه مریسي بس ته ځګر تخته چې ستونه یې راته باندې ډېر خرپې کوي تبایسي دغه یار ته د هوا چې بیا یخ هوا سم کښنه بس په دغه ال کې مریضان مریضاني
خو ډېر مندي بیا د پم کنيسي چې په سړه او توده هوا کې ماشومان ته کوم جامې ور واغوندي. د ماری اور پسې زینب خبرې اورو.
د سلیباس وانه غوندو چې هغه نازک لباس وي او دی مریض شي، نه پنډي ډیر او نه ډیر نازک. د شپې د خوابه می ډیر نه پټول ځکه چې ما دی ډیر پټول دی خلکول کما دی بیرون راستل د کوټه وای خو کمپل پر واچو د سی کمپل به می پراچو چې یخی نه وساتل شي.
دغه خویا خپل په کندار کې یخ نه و، بس د لیبیا دغه پند پند کالي وشان مور واخستل وساغه راغوند پند جراپ یو شکو د خولیان یو سر کو پند پند درشان روان سیاخ و نه وي. شپې بل لاندې شپن نالي ور اچو ما شدا شپم بای پر سر بیره شپن توس یتل تک پر اچو ما پښمه کې دوه وار درې وار پټو ما لسیږي کوس خو مش د لري غلي دغه یوان را مال میږي نه ته په کندار کې مو اله کول مزګر خو وسله نه اله کو ډیر یخ او زکام کیږي.
کچره دي جامو وصله ته پامونی شي نه وازي مشمان بلکې لویان هم ناروغه کیږي. ټوخیږي او سینه بغلوي برهنا د ورته ستوندې سره مخ ده. هغه وصله ناروغي نه ورسته ځنی خبري امریکوي
زه خپل البته لمړی باید زه خپل ځان څخه شروع درته وایم. ټوخیګم تاوتې جامې اغوندم کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه هوا تنفس نکمي هوا سړه او توده نشي په لاره کې بلا پوښ اغوندم چې ما باندې هوا بدونه لګيږي.
د خوست اوسیدونکي وکمه هم وایي چې اوس هوا سات په سات بدلیږي، نو په دې نه شپېدلی چې کله سهار له کور نه راځو څه ډول جامې واغوندو.
کله چې دغه هوا سړه وي او ورو د تودېدو په لورې ځي نو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کوره وځي نو دوی ګرمې جامې اغوندي. بیا کله چې بازار ته ځي بیا دوی ګرمي کېږي نو بله ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی د سهار لخوا ګرمې جامې وانهغوندي. نو زه هم دې سره مخامخ شوی یم چې مثلا همدغه شپو ورځو کې کله چې زه راغلم دفتر ته ما ګرم کالي اغوستي او ځان یو ډول راته ښکاره کېده ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالي اغوستي. بله ورځ چې ما نازک کالي واغوستل نو هماغه وه چې زه یخ وهلم او ناروغه شوم. هغه څوک چې لږ نازک طبیعت دي او زر ناروغه کېږي کالي واغوندي او د هغې سر باندې باید یو داسې یو ګرم کالي واغوندي چې هغه که هغه ایسه هم کې مثلا د هغې لاندې نور کالي ولري چې مثلا که ګرمي اوسي خپل بالا پوشي ایسته کې وکولی شي چې دوی راحته وګرځي یا بازخار او بازار کې اوسي. دغه زما تجربه وه او نور ته اوس دغه سپارښتنه کوم او زه هم وروسته له دې عمل پرې کوم.
ولولے رالے
اوخ کی پمخ ولے ولے راغلے اوخ کی پمخ ولے ولے راغلے سکی دمینے ول ولے راغلے سکی دمینے ول ولے راغلے نازولے ناد سراوڑی نازولے ناد سراوڑی نازولے ناد سراوڑی نازولے ناد سراوڑی کارچ بیات شیگلے راگلے کارچ بیات شیگلے راگلے سرکتنے ولولے راگلے لکی دنیں ولولے راغلے اوخ کی پمخ ولے ولے راغلے اوخ کی پمخ ولے ولے راغلے سکی دنیں